السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دا چې په غونډه کې څه ویل کیږي او تا مترسیدي په دې اړه د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم لرو. خو اوس په مخکړی څو خبرونه ته د یونما سر پرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمی ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو انخطو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زنداني شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرچیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 10 مظاهرچیان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهرچیان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهرچیانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرګ ژوبله هم تایید کړي خو دقیق ارقام نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبکس سمدیاروف د دوشنبه په ورځ ویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي د کیف لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسني وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کار څه نه وایي خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدی سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسي دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لری کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسي دورو کې درسونه ویل لزده کړو معلومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ خونځي سوزول شوی. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخت پاتې شوی استاذ نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلی کسان په عمومي اسمبلا کې افغانستان ته دا ور اجازه ورنکړل شو خو د امنیت شورا په دیناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلی د امنیت شورا په دیناسته کې بد خپل ملت غوښتنې او غاک پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه بې ځواب پریښودل چې دای بد امنیت شورا ته څه وایي او څه تمه وتري لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلې شي او بحثونه به په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې نجیب آزاد نظر پوښتلې دی.
لپاره د مرګ ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا په هغه رژیم چې جمهوریت نومېده دغه استازی هلته فائق ته، لکن د ملګری ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلومات استازه یا د واتسفی په ملګری ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تسامی مونیسی به د اقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد اوسنی اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماټیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري، د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو زمریات د شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي هغه څنګه چې کړي و چې نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی ودا چې تاسو سخته رامنځته کېدل چې تاسو د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث وشي.
طالبان څوک چې بل اخر د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي یا د دوی هغه کوم استازي سوهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني؟
ګورې طالبان در اتک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشو سدې ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واسول سو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څوک د سوهیل شاهین د سوي دی. طالبان لبده مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول موثبر او ستر او باصلاحیت نړیواله اداره د دیغو سره د طالبانو برخورداشت لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د برخورد وي په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقت چې دی وستري چې په یوشنو پیړۍ کې د ټول نړیوالو عرفونو اصول او د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي او د غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ورستۍ راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنه یې پکې خودلې و هغه هم مغرضانه و بالا، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوي د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم خي او نړیوال اندېښمن وي وضعیت به کوم خواته زی بل اخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي طالبان سره ډول چې توجیه کوي یا د ملګری ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوال رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تیر یو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوې دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یو واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناس کړي دي چې وای په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناس یو بل په کندهار کې او په یغه کې قتل طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلود. خزه په بشپړه توګه په یغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې په خوانی سیاسيون چې کوم دي په یغه کې په ځانګړي توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسائل دي چې د دې څخه سترګې نه پټولای. طالبان باید خپل دغه دریس څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادۍ او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اورینند د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وجل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو ښوونځي ته وقف کړې ده. ډاکټر نجیب د 1915 کال د تلې یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیزه ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکاره سپینګیرو ته د قومي جرګې له لارې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم له لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان جون او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان انجونې له زده کړو بې برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې له زده کړو کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانیستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1915 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 8مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږ کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کیږي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یو ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلی ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینې یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکانو د یکشنبې په ورځ خپل هیواد پرېښود او په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر افغان سکانو له قوله چې د یکشنبې په ورځ هند ته رسېدلي لیکلي دي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پرېښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بیرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلي یو. په هند کې یو څلور ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلور ورځې چې تیرې شي بیرته افغانستان ته ستنېږو. هلته زموږ درمسالونه کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هیڅکله نه پرېږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یو عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کېدای شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلق په سفر زی او راځي، خو موږ هم دلته یو. کنه پاتې کیدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ؟ هغه چې هند ته تللی د مذهبي مراسمو لپاره تللی دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوخه ده چې شاید ځینی لاړ شي او بیرته رانه شي. په دې اړه څه نشم ویلی، هر څوک پوهیږي او خپل کار
خو شخصي خود مردمه.
خو د انډین ورلد فورم په نوم د هند د مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 55 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوې ډیلی ته رسیدلی دي. په تیرې و کال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سیکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل،
د دوی تګ به هم د موږ لپاره د خفګان وړ ده او غوښتنه مو دا ده چې په خپل هیواد کې آرام اوسي، لکه نور افغانان چې ژوند کې امنیت هم تامین وي، د عبادت ازادي به هم لري او د خپل مراسمو، نو ستونزه نشته ورسره. اسلامي امارت د دوی د حقوقو په اړه کې هڅه کوي، کدی کوم دعوا د دنګل چا سره ولري او چا د حقوق باندې تعرض کړی وي، دغه په ورکړ کې موږ جدي یو او د دوی حق په ورکول کې.
له افغانستانه د سیکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
tana dir dir tum tana dir tana dir tana na dir dir شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
Be a fire. لاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ساده رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 څلوېښت دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ماتاروبا پلاس کے راکے ماتارو با پلاس کے راکے در نویم یارد غم دکے ترانے در نویم یارد غم دکے ترانے مینا میں بستا سر دخ کلے میں ببے او مینا میں بستا سر دخ کلے میں ببے
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پتا یو مل خپل پردو چې دا
یوم شاید از چه پتا یوم لا خپل پردو چی دا یوم رسوانه وم رسوا شوم تل ګرځم په ویران زما خپل جانان ز جان شوم ملتان ما مشر لزان قربان دې شوم السلام السلام زما خپل جانان جان شوم ملتان ما شر لزان قربان دې شوم السلام السلام
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
Thank you.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl
www.awr.org.
We'll be right back. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
مست
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا غے ما دا خورے نہ پیدا ما بچے زدا ہوائے ما
ز سمر قیمتی ما
خوب کی دہاغی کسان بسر اور کی دٹال کسان